په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د ننني برید له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. په د برید کې نوموړی له دغه بریده روغ وتلی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او پنځلس تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
افغان چارواکي وایي کابل کې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا یونان په یو ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنډغالي کې بیګا غور لګیدلې او لس زره کډوالي له دغه پنډغالي تیښتې ته اړ کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی. بش پر خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په شبې حمله کې د مړو شمیر لس تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم تر شلو اوښتی دی. ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي ښودل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په وینا په حمله کې د امرالله صالح په شمول د هغه څو ساتونکو هم ټپیان شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له هغه خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن شوي د بخښنې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دی ښه دی. ښاغلي صالح په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې نن پر فیسبوک خپور کړی وویل:
ما او زما زوی ځوان عبدالله جان ته چې را سره زیان نه دی رسیدلی، زموږ مخونه یو څه سوځېدلی دي.
دا ولسمشر پر لومړی مرستیال امرالله صالح او دغه پر همکارانو نن سهار د پروژې جدید تایمنی په سیمه په کې حمله وشوه. طالبان ویلي چې حمله کې دوی لاس نه لري. پر امرالله صالح د حملې مسؤلیت چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم حمله غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه لنډ پیغام خپور کړی او پر امرالله صالح شوی بریدي غندلې دی. دا یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په یو کمپ موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوال تیښتې ته اړ کړل. په موریا پنغالي کې له ډېرې مودې راهیسې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د کرونا د وبا، د ګډېدو او روغتیا او نظافت د کمزوري امکاناتو له کبله اندېښنې موجودې وي. چارواکو ویلي چې پنغالي ښایي په بشپړ ډول ویجاړ شوی وي، ځکه تر نن سهار لا ور پرې بل. خو په دې پیښه کې چاته د سر زیان د رسیدو خبر لا نه دی خپور شوی. په لیسبوس ټاپو کې دی اتیا زره کسان اوسی. داسې ګڼل کېږي چې د یونان صدر اعظم به نن بیړنۍ غونډه وکړي او په لیسبوس کې به بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالني د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالني په روسیه کې له پیژندل شوو سیاستوالو او د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډیر پیژندل شوی. هغه تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ شو او اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی. د جرمني ډاکټرانو ویل چې هغه ته داسې زهرجن مواد ورکړل شوي چې پر اعصاب او اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر روسیه بیا اساس حملې کیږي او د جرمني چارواکو غبرګون هم له وضعیت سره مرسته نه کوي. په بلاروس کې د اپوزیسون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په بلاروس کې د هغوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی. دا زاناک د ملګرو یوې روسی ژبې خپرونې ته ویلي چې نوموړی باید د انټرنیټ له لارې یوې مرکه کې حاضر شوی و خو ونه موندل شو او دوی ګمان کوي چې حکومت به نیولی. او د ډیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم آخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده. ډیزنی دا فلم په 1998 میلادي کال کې جوړ کړو. دا فلم بیا په انیمیشن ډول جوړ او د سپتمبر په 4 پر ډیزنی پلس چینل خپور شو. مولانی یو خیالي موزیکال فلم دی چې زیاتې برخی په شنجن او د چین په نورو سیمو کې اخیستل شوی. دا فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر دې شرکت نیوکه کړې چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمان ایغورو پر ضد د تبعیض او ظلم سخت کمپاین چلوي مننه کړې.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن له یو بریده روغ و.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
کوپ دی برید که لزگون و کسانو تا مرگ جوب لاوخته ده کرونا چارو وزارت وی ویان وی
لبد مرغ لس کسان مونگ ملکی و دوال شهیدان سوی او پنزلس نور تپیان دی.
که څنګه طالبان ویلی دغه برید دی ډېر کار نه دی خو پر ښاغلی صالح دی برید تر شاده چال لاس کېدی شي.
د صالح صاحب دریز همیشه د عیسی پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د عیسی مسائل مداخله نشي زغملی.
د امنیتي چارو له یو کتونکو سره مو مرکه کړې. د افغانستان د هوایي چلن ملکي اداره وایي د کورونا وایروس له امله له دې وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ به په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمیر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدیږي. ازادي راډیو اورې د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټرونو پر کاروان په نننۍ بمی حمله کې لس کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې کابل ښار د څلور امنیتي حوزې اړوند تایمنی سیمه کې نن سهار وشوه. سیمه ته د ازادي راډیو ورغلي خبریالان وایي 14 د سړک شاوخوا کورونه او ودانۍ سخت زیانمنې کړې دي. په عین حال کې امر الله صالح په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې یوازې لاس او مخ برسیرن ژوبل شوي. پر ښاغلی صالح دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. نور حال د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پر راپور کې
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه حمله د سرنګوالي پاړه سیړنی روان دي. خو ګومان داسې کیږي چې دغه لته د سړک غاړي ویاله کې چاودیدونکو مواد لوړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیخي عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډیر زور ور وو چې تر لری ځایونه یې غږ واوریدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس ملکیان وژل شوی او د خاغلی صالح د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق اریان
اتورستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت تر سره کړ چې دغه په نتیجه کې لبد مرغه لس کسان د مونږ ملکی وادوال شهیدان شوی او 15 نور ټپیان دي. په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان کې شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه تر سره شو چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان وو. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوه اعلامیه کې دا بمی حمله غندلی او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بلل ده. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې به له شک دا او د تورته پیښه د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم د یو تروریستي پیخه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزي څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینې نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. لبمی چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوي ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه. زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسېرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسله والې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
راپور کې مو واورېد چې طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې دخیل نه وي نو څوک داسې پیچلي بریدونه پلانولی شي؟ د موضوع مخکې د خبرونې په پیل کې د امنیتي چارو له پوه او پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې نو نورو تروریستي ډلو ته نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه باید ساتنه وکړي. د حکومت او امنیتي چارو
له دې مخکې هم همدغسې بریدونه که داعش کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوي چې تاسو وایي چې دغسې نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي، خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کېږي. لوړ پوړی چارواکی دی، له ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کېږي. کراسو دې ته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف دی، له دې مخکې هم په ډېر داسې بریدونه شوي دي، آیا دا بریدونه په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
ګورې دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاسرسی لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د موږ اړیکې د ګاونډیو هیوادو سره او بالاخره د ګاونډیو هیوادو مداخلې لکه ایران پاکستان، اول پاکستان دا ایسای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا، ډیری بریدونه د دوی طرفه ترسره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د ایسای پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د ایسای مسائل مداخله نشي زغملای، هغه دریز دی صالح صاحب ده. زما اند دا ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاګه کړی ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی ایسای او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي د افغانستان ازادي غواړي او د پردی غنه غواړي هغه باندې هم چاودنې شوې دي. د سیمو ډیر د مسائل لرو په کلو په باندې کې
بلې زاسه سب کراسو
ایسای په ولا قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغه مسائل کې رول لري.
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هوارې شوې خو بیا هم مخام خبرې لانه دی پیل شوې. څه فکر کوي چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه آیا فکر نه کوي چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي؟
ګوره داسې بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات په کلو باندې خرونه کې د سولې سب یو تناقض کې قرار لري. دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیزو استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپل مخ ته ورسیږي، ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني. په هیڅ صورت هغه ایسای ده، هغه امریکا ده، هغه پنجاب ده، هغه روس ده، کابل ده، مدا دغه مسائل د سیمي استخباراتو د نړۍ استخباراتو خاصا د پاکستان د اهدافو په خاطر باندې دا کتل کوي.
د امنیتی چارو پوپ خونه جنرال یوسف امین ازازیو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو اوریدلی شي. د افغانستان د هوایي چلن ملکی د روي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بلدي وروسته د کابل او ډيلي ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي رادیو ته وویل د هغه هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوي دغه وضعیت تر کېدو به پروازونه محدود وي او یوازې سوداګر، ناروغان او هغه کسان چې سوداګریز پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابله ډیلي ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د کابل دهلی ترمنس په داسې حال کې پروازونه پیلېږي چې په هند کې په کرونا ویروس دخته کسانو شمیر لوړ خودل سوای دی. د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې دهلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي او د غلوتنې یوازې هغه ناروغانو ته دي چې په هند کې بند پاتې دي او یا هم هغه هیواد ته د درملنې لپاره ځي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکې پروازا به صورت محدود آغاز میشه.
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوي او هیواد ته ستنيږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې د سنبلې په شپړسمه د کابل دهلی ترمنځ د آریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیزه سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کرونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمیر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. وس سره لدې چې د دغو پروازونو په لیدل چې دی اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو په پیل سره د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د امنیت وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وایانده معصومه جعفری:
وزارت اطمی افغانستان بر مردم اطمینان
په عمومي توګه وضعیت ښه دی او د کرونا ویروس د واقعیت کمواله خي. د سفرونو په برخه کې وزارت ډاډ ورکوي چې مسافرین مخ کې لدی چې سفر وکړي ټیسټ تری اخیستل کیږي تر څو د دغه ویروس له خپرېدو مخنیوي شي. وي
ویروس توسط سفر جلوګیری کړي.
د امریکا وزارت وایي ک په دغه سفرونو کې احتیاط وسی، له شک پرته به افغانستان د کرونا ویروس د لومړي موج له ګواښ پرته عبور کړي. له دې وړاندې له نورو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د کورونا ویروس د خپرېدو یوازینی لامل بلل سوی و. اوس به ولیدل سي چې د کابل ډیلی د سفرونو د پیل سره به دغه ګواښ په رښتیا هم څومره جدي ونیول سي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
دغه راز د ژوند په شیبو کې د اونیز خبرونه تر څنګ د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. وړاندې به واورئ چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شینجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. خو اوس به لاړ شو کندهار ته. په کندهار ولایت کې یو شمېر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمیدو علت د سپیر غوږې په نوم یو ډول نباتی ناروغی یادوی. بلخوا د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سکال د نباتی ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
پیګور دغنی را ورسته مرسته کوي. دغه ششته انګور چې موږ نو دغه سپرغوږی دغه سپرغوږی
د عبدالودود د انګورو په باندې د سپرغوږی په نوم د پیداسي ناروغي په اړه خبرې کوي. د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا د وزارت تاک انګور لري، خو د سپرغوږی په نوم نباتي ناروغي د انګورو ډیره برخه خراب کړې ده.
سپرغوږی دغه انګور خراب کړی چې استاد چندواله بسته بسته باغونه کې سره چني کې واسه درلود. یو سپکه دوا ورکړي دغه هغه له شپات
دی وایي. د پنجبای ولسوالۍ دوه تن نور بنوال واج خدای داد او نور الله هم ازادي راډیو وویل دوی د کرنیز آفتونو د مخنیوي لپاره په خپلو باغونو کې دوا پاشلې. حکومت ګټه نه ده کړې.
دا ته شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملک سر خلاصیر کنی دوا یو مقصد ده. په خوانی دغه رقم سمپل دوا یو ویلی پر ولې د مقصد د انګورو ګولې مرکړې بیا هم دغه یو کال یو مسله ده. دغه مر سر کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته یو ته دي چې چې جدا وینې چې نیمه یو ګره فراغ لاندې وشکې تر توګه نیمه خراب دي نیمه دغه دي. نو ګور چې دا د ډیر وبوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولې کېده. د شنو چې یو ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فعلا خو پروش کل باغونه دا رقم چې په 15 لک روپۍ په اجاره کړل وسه هغه باغ دی په 15 لک زنه دي. ما درته ټول په درې سی کې یوای سه سم دی ادوی سی خراب سی وي دغه سپر غوښ د لاس کر سره کې ته چوا ور جوړا چول اداره کړ سی.
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګور به له 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داسې حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټی لري. ازادي راډیو ته موبایل
اتم زبر سم انګور خراب زمانہ باران ول وس باغ ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې دریش الله سبحانه جل جلاله وی سلام نور ګل په باغ کې وڅکی و داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړل دار په دا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په نیم سلام باندې د مشترکې پروش کال د انګور ماته سره په سوله سلام بس.
خو سپیر غوړی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسول عبدالسمیع نوري د انګورو په باغونو کې د سپیر غوړي په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سشکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیر غوړي یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیر غوړي په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری غذای کې ګڼګونه ډېرې دي شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د هم چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستيږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې ده هغه د لاس ورکیه.
د کندهار د کرنې او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم نیچې سش کال د نباتي ناروغي لامل د انګورو حاصلاتو کې د پاموړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنې او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغلرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرام درمل هم ورته ویشلي. د شاغل سیدی په خبره سش کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300 زره میټریک ټن وي. په داسې حال کې چې کال دا حاصل شاوخوا 400 زره میټریک ټن ترسیده.
چې دولت د امکانات دومره نه دي چې ټول بزګرو ته موږ ورسیږو. خود د عامه پوهاوی من کړی دی خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرام دواګانې د توزیع کړي دي خصوصا د خاکسترک د تغ لپاره. تاسو پوهیږئ سکال کال بارانی او رطوبت زیاتو چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي کال بیا نو پنګسي قرچي امراض چې په نباتاتو کې ډیر زیات وي. څه کال دلکه 30,000 ټنه نه واخله تر 3 لک میټر کټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشوره و عمده میوه شمیرل کیږي او پلس ګونه ډولونه لري چې شوندخانی، سره سایبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
د کندهار د انګورو د حاصلاتو په باب مو واوریدل چې بڼوال وایي سکل حاصلات کم شوي، هغه هم په دې خاطر چې یو ډول نباتي ناروغي وهلې دي. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1 میلیون زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد قوانین د هغو سوداګري مالونو وارداتو ته اجازه نه ورکوي چې په تولید کې له جبر یا د بشري حقونو خلاف عمل څخه کار اخیستل شوی وي. نور هلي اسمت سروان اوروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هېواد د چین د شنجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برستیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سرو بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وایي ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې ده چې له چین څخه د 5 نورو وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سرو بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ له وړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډیر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شنجن ایالات کې د بشري حقونو له سرغړونې خبرې شي. د پدې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي، له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره حاله ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او مخکې له دې چې خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیږو، له اسمت سروانه به واورو چې وایي د لوملي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس اخیستل شوی دی.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لوملي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمرې په چیلی کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. لدې کمرې څخه به د تیاره انرژي، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور چوسیات نه دی اعلان شوی. دغه عکس چې 3200 پکسل دی د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیق وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کې شودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ 43 کیلومتره لرې وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 او پرمختللیو سینسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 14 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه 3,200,000,000 پکسل دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس اجمل ان په سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په کابل کې نن په هغه چاودنه کې چې ظاهراً هدف د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د موټرو کاروان وو، لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 10 زیات نور ټپیان شوي دي. امرالله صالح خپله له دې برید روغ وتلی خو د یو ساتونکي برسیرن ټپیان شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هر خپل لومړی مرستیال امرالله صالح د غبرید غندلې دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله غندلې ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنغالي موریا کې بیګا ور ولګید او 10,000 کډوالۍ تېښتې ته اړ کړل. دغلته په دې پنغالي کې ګڼ شمېر افغانان هم میشتي. روسیه د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی نوالنی د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. او په بیلاروس کې د اپوزیسون چارواکي وایي داسې ښکاري چې په بیلاروس کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی.
له اجمل ان مننه او امید زهیر ملهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د شپږیزې کرکټ سیالیو په دوام نن په لومړۍ لوبه کې بندي امیر خمارانو او هنګانو ته په ماتې ورکولو سره په روانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپل کړه. بندي امیر خمارانو د لوبې په چوکاټ وګټله او لومړۍ د سیالیو لوبډلې امون هنګانو پر وړاندې توپ چونې پریکړه وکړه. امون هنګانو د ټول شل اورونو په لوبولو سره د 5 وکټو په اوټ کېدو سیالیو لوبډلې ته د 3 منډو هدف ورکړ. د امون هنګانو لوبډله کې درویش رسولي 2.5 نه سوځېدلې، لوبډل مشر جاوید احمدي 4 او فرحان زاخل 22 منډې وکړي. د بندي امیر لوبډلې په توپ چونکو بیا شرف الدین اشرف دعا، وفادار مومند او وقار سلام خیل یو یو وکټ واخیسته. بند امیر خمان لوبډلې بیا د هدف د 3 اور په 3 توپ د 3 لوبغاړو په اوټ کېدو سره پوره کړ. د بند امیر لوبډلې په توپ وهونکې عثمان غنی 5، حضرت الله عزازی 8 او ناصر جمال اشل ناسوزیدلې منډې وکړي. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه عثمان غنی ته ورکړل شوه. همدا ډول اوس یو بل لوب روانه ده چې مسعینک د سپینغر پر وړاندې لوب کوي. تر دم غړي پوری سپینغر لوبډلې 1,3 منډې کړي، 10 لوبغاړي سوځېدلې دي خو دوی ته 221 منډې هدف ورکړل شوی دی. په غور ولایت کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د ځوانانو 6 لوبډلو ګډون کړی. خغلی غوري وایي دا سیالۍ به 2 دوام وکړي. د دې ولایت د ورزش امیر زیاتوي دا په غور ولایت کې د کورونا وایرس له کبله د قرنټین د وضع شوي وضعیت له پای وروسته لومړنۍ سیالۍ دي چې کیږي. د دې سیالۍ موخه د ځون په کچه د لوبډل لپاره د لوبغاړو موندل ښودل شوی دي. او د توکیو اولمپیک یو لوړ پوړی چارواکي وایي د توکیو اولمپیک باید راتلونکی کال په هر ډول چې وي وشي. د جاپان کیو دیو خبری اژانس د هیواد د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو د وزیر سیکو هاشیموتو له قوله لیکي دا سیالۍ باید د لوبغاړو هڅو او ترڅنګ د سیالیو د مسؤلانو هڅو ته پام وشي. سیکو هاشیموتو زیاتوي دا په پارا اولمپیک کې ټول مسؤلان د دې لپاره کار کوي چې د کورونا وایرس سره سره د لوبغاړو هڅې او تمرین یو ځای ونیسي. د اولمپیک د 2020 کال سیالۍ چې تمه وه د دې کال په دوبی کې په توکیو کې وشي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه ده، پا په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړي ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,50,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه یو متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوې وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمیر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی، چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، ماده دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته، خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی، هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخوردار دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي، هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري، مهمه کتګوري، موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو، موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په درېیم منزل کې چې د یوه چارواکي، مهم چارواکي شعبه وي، هغلته وروخیژي، نه هغه مشخص لارې وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم و تربیه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا بې د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي، هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام دی چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم دا چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیز چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي، او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو پښې لاس په ګوته او یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اردونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګې په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بېلابېل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی. تل یې په ګوتې وي.
والله زه دغه هر وارې چې کور ته ځم د اوس په کور کې یاره زکته ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او د هغوی پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو پښې لاس په ګوته او یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بېلابېل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیانه یې اورېدلي وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تناره پورې کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازۍ خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي. پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کې چې هغه جوړې کې او په ګوتې کې.
فیروزی کو ته خو که ځوندی غمی هغه ډېر تاوانونه لري. که غوا یا میږه ملاداره یي بچه یې تېنه غورځوي ضررونه هم لري. که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري. که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ول کسی دوغه کیږي به سیغه لور نه تیر سی سیغه پاس لغنه سیغه کوم خصلتونه غلری کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باندې لور سی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي ګزه کغه د سپکر کې چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې یو نمونه په شان باندې ځان سره ګدی دا چې استعمالي کې نه استعمالي خو یو نمونه په شان سره یې هي.
دلته چې راغلی اوس سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوخه کړل هغه مې کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشاري لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمې غټې مغونه قیمت مو سره غټي خو د غمې پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې هم شته ده. کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
ښه یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چم ورته وخلو ځکه دامه د افغانستان ده نو د سي دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وښوابرې د لار له سو درې څلويښتم کال نه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وې پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوی غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه لکومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولې او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته واکشي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو معلومات اخلو. اول درت وای چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لیبه غوښتا سي مختدا ګوتی چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتی چې ډېر غټه ده دا پڅو ده او په څنګ کې دغه زنانه چې ډېره ظریفه جوړه ده دا پڅو ده.
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې د غمای لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیزیږي یا مثلا شک چې دا کوم یو به په شکل سره خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې سړی په دې کې کار کړی او وی پیژني به کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله قدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شینمسته
د دې مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثرا د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شو کې اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي. دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې د مکمل ست ته چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکت هم دی. بلو
دا په تلو کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه توینې دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا د وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کیږي نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چاکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي اما په عموم سره څه نه کوي.
اکثرا تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دي یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده.
قیمت کوم لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطر اوسه پورې د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه سپندل
سي مهرباني سلامت اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وای چې کی څوک د شوق لمخي کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه کړی دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی او زمکه کې خلکو زیر متل لاس رسید لري او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانینه تر نن پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتی په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خې چاري
لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا ای های ستا وند دا شپ ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لور زې تختم چې لا شور ډګستا وند دا ای های ستا وند دا شپ ته پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وڅوم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپا الله چوپا دا زمان دې دا لور زې تختم چې لا شور ډګستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپا الله چوپا دا زمان دې دا Oh, oh, oh.
زپکی وینم تا درد زای زای منظری جلانا